منو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمېنې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت و کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بېلابېلو هیوادو استازیو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناست ول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان په دې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه، بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یوه ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو او د قانونو خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیت پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي. بل لور ته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. له ډیپلوماتیک اړخه افغانستان د طالبانو له راتک سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تیر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي، دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. هڅه کوو چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کړو خیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرح غلاستویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول تاسو به معرفي کړم. اغلی کړو خیل، لومړی تاسو ته راشم، په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړي.
سلامونه شبال ستاسو محترم ملماته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو سره. بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشت پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طول اغا تحولات چه راغل سعیده چه پا همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگه، اما دلتا بسته نظام بدل شوالو، و پا دیر نظام که وزده چه مثلا منگا تاسو نیمگلتی او حالش بهتری خواتلال شو، برخلاف اغا چمس درلو داغا مدل اصور کرد، خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت ته چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. طالبان په خپل دریس باندې محکم ولاړ دي، او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاسه ورکړل، یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی، کار ته تللی نشي، او په افغانستان کې دا 3 څلوېښت کاله چې کوم جنگونه تیر سو افغان مېرمن اکثر د څنګه مېرمنې یا انجنیر لروچی یا مېرمن نشته په کور کې، غرورم نشته او پلارم نشته دی. اې دی په تاګ را تاګ باندې محدودیت ولګول شو، او داسې اداره جوړه شو چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه ایجادوي چې د افغانستان د شاتګ زمینه برابری به همدارنگ د افغانان افغان مرمن ټول حق او حقوق واخیستل مهمه داری لغو شولی او بیکاریم او شته ورسیدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر ک تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت ل اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه او درناوی تاسو ته د میز میلمنه ته او تاسو خو اوریدونکو ته نه تاسو سره باید وایم چې کله تیر کال یا روان کال چې وروستۍ ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظه یو ښه کال نه وه په څو دلایلو. یو دا چې که د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یا په ټولې دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تطبیقېږي د دې کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې دا بهره برداری ته آماده کېږي بیا وخت دغه ثمر ته اخلي. دا هغه کارونه و د ما هدف داده د خبرې نه چې هغه کارونه و چې په تیرو کلو کې شو مثلا د نونسم نه تر شلم پورې و تر یویشتم کې شوې باید تکمیل شوی وي غټې غټې پروژې وي بنسټیزې دا پروژې باید آماده شوی متاسفانه ونه شو په مختلف دلایلو. اساسی رقم مهم خبرم داده کله چې د امریکای متحده ایالاتو ناصر طالبان سره دوی چې په میز مذاکره کې راسل افغانستان یو مقدار زی وځي په اقتصادي اړخه افغانستان د نورو مسایلو ترڅنګ نورو حمایتو ترڅنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې تیر بیا د امریکا د لیده ولویده. یعنی هغه تعهدات یا هغه عملی کړنه چې باید ترسره کړی وای هغه کړنې وو تیشوی سلوشوی سلوشوی تر هغه اندازه چې په جنگ په ډګر کې د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوالو پوځ سره او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورو ته مړې ډوډۍ وله هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وځه په د اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شوه. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلودل. ټول انکشافي بودیجې ودرېدلې په څپه ودرېدلې یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه. یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شوه او وروسته چې بیرا شو د فشارده زه وایم چې را شو اګست میاشت اګست میاشت د تعولات چې راغله نل ته ټول شیان ضرب د صفر شول. هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شول. اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ هم په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی.
مننه بهیر سر. مننه ازادي په سپو کې پروګرام دی. د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخواني ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر. البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد تام بلنه ورکړې ده. هغوی را سره ژمنه کړې ده چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګېږي. هڅه کوو چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګه کړو. نوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړل او څه یې ترلاسه کړل. اغلی کړو خیل ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخته کړي دي یعنې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني دا که ځنډیږي تاثیر به یې په افغانستان څه وي؟ یعنې ډېر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي او یا یو کال مثلا.
زه فکر کوم چې موږ په ډېر یو بد حالت کې یو څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرتیا کړه چې د خطر شته چې په همدې ژمي کې 3 میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري ان له ولګې څخه متاثره شي. دا یو بد خبر ده. موږ تاسو ورو چې څومره ماشومان د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ هم دارنګه پیګو چې آتا په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعال نه دي او شفخانې او شاید په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولري یا ادویه ولري یا تجهیزات ولري چې خدمات هر ځای کې. یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړای شو چې او یا فرانسا ونه کړای شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کړي، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکي ملک دی. د پامدی خطر افغانستان ته ډېر قیمته تمامېږي. او متاسفانه طالبان معلومیږي چې خپل نه غواړي، یعنی هر وار دی داسې کلینیکوي داسې فرامین را باسي چې دنیا هم مجبوره ده، غوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقوقو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته هم د جوابګوی ته هم داسې د رسنیو له فشار لاندې د غوی نشي کولی داسې یو ملک وپېژني چې هلته هر لحظه د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې له ټولنې نه حذفې کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوه سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سختریزی رامنځته کېږي یا په اصلاح موږ سرتنبګي کوو، نو موږ هومره د موږ قیمته تمامېږي. دکه چې دنیا نشي کولی په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومک وکړي، یو خو هغه بشري مرستې دي چې هغه به وکړي، اما افغانستان خو په هغه باندې دوامدار پاتې کېدلی نه شي. افغانستان ته پیسې په کار دي، کاروبار په کار دی، انکشاف په کار دی، د اقتصاد چرخه په حرکت راوستل په کار دي.
مننه اغلې کړوخیل. د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو، دوی ته هم شرح غلاستویم. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لنډو له تاسو څخه واخل جواب ترلاسه کړم چې افغانستان په تیر یو کال کې څه لاسه ورکړي دي او څه ترلاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، ملمنو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل اند تاسو ته اطمینان وایم، خو څه چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي، او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت او افغانستان سره وشول په 2021 کال کې هغه غیر مترقبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یو لویه بدبختي وه هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاس اور کړې، کوم چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینې پروژې پیل شوې وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه ودو چې شل کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاس اور کړ. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی وو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی وو تر یو حد د نړیوالو په کومک باندې، هغه سیستم فلج شو او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو اویا کال نه تر 2001 کال پورې تیر شوي وو، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي وو تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه ډله افغانان، د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري، امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبی کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زره عسکر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمنی دی له اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسکر لري. فکر مې کوي چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو راوروسته په نړۍ کې د آزادۍ تعریف بدل شوی.
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسې سوال خپل هم ځواب ووسیږي چې شاید د دوی لپاره تعریف د آزادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په اوږدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرښو د انګریزانو سره ټول جنګونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو، او موږ په مکتب کې ملوستل او کله به چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هماغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله شل کاله پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي. دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو، چې دوی ونه کړه تروریستان هم همالته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ موږ په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو 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 دغه وینه جوش خوړلی ده او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو دریاخان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دای د راپورونو په اساس هم سم ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتی وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید ووایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو، د امنیت مختلف معناګانې لري. یعنې امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنې که چیرې موږ داسې ووایو چې اوس په د سړکو کې اخاذي نشته، دا صحیح ده چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو. نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه په دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم بیا تازي په همده قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنې د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته په ځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نه ده، روانی امنیت به خلکو سم تر اوسه تضمین شوی نه ده، تجار رو زمینه مساعده شوی نه ده، رقابتون متاسفانه ده اقتصادی لحاظ گوره دار طول تا امنیت بکتن او که ده رقابتی آ ناسالم رقابت چی پخواه هم ده منگه و تا شرقی گاونده و دایوت یا نور گاوندیان او د منطقي و دونه د سی پی یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه څه کنټرول شي او مدیریت شو. اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس ته لیدلای دی، شاید خپل مواد یا غروړي ولته خرڅي به کله چې د دوی خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلار مثلا پلمو لارې تړل کیږي. دا کوم امنیت دی؟ تاسو فکر وکړئ هندوستان هیواد د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستې کړي دي، تروسه چې څو وارې تعهد وشو، وعده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان ته راشي، تروسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تروسه پاتې دي. یعنې د ده امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشردوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
توضیح
ترڅو
چې مننه دي دوی د وژغورل شي.
مننه اغلی کړوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې وشمیر نور کسان په دې باور دي چې لنړیوالو سره به د افغانستان د اوسني حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د همراستي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاستئ چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتر شي، او موږ هم دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي دغه تعامل لپاره. هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسیږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپیژني. اما له هغه نه مخکې به دې ته لیواله اوسیږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپیژني، کله چې ولس یې په اسیا حکومت وپیژني، دا مهمتره دغه خود په خوده بهرنیان د تاجره کېږي چې افغانستان سره دوباره خپلې پیسې هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده. څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې مېرمنې نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نه شي کېدلی چې امریکا بدل په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې کار وکړي.
دلته سوال ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکه په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د دې څلور کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو، هغه په دې وخت مجاهدین هم چې هغوی جنگ زده وو، اما سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وزه د افغانستان لپاره، روس له جنگ هیڅ شی پلان کړی نه، د مغل لپاره موږ بدترین جنگونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو. و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي. او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګۍ چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرنس کې وکړ، ډېر زه فکر کوم چې طالبانو ته اته توهین وکړلو. یو غلط نمایندګۍ زموږ له ادرس پاکستان کې وي،
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته شراغله سم. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړي، وروسته به بیا د کال لاسته راوړنې او للاستلل لتاسر وچر مهرباني.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکومې سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي، دا سامان نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نه توانېدي کار وکړي، او موږ په څو میاشتو کې توان کوي. برنامې او پلانونه شته. په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا د امریکایانو سره د موافقې توافقنامې په ترلاسه کولو سره څرګنده شوه. زموږ وړتیا امریکایانو نه تاسې پوښتنه کولی شي، او د هغو له نورو شریکانو نه موږ سره په مقابل کې وو. همدارنګه په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او دغه د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه چې سوله منځ ځي، هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته، پلان ګذاري ته ضرورت ته، موږ اوس په هغه باندې پوخت یو. داسې اوس نغب څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي، دا انصاف نه ده. بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکیل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدعي مسله بولم. ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده.
مجاهد صاحب، دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو ته شریکوي. مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي، مثلا د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ضایع کیږي. او دا خو یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50-50 تر 100% حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم مکتب
نه، تاسو ویلوای ډېر څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لویو ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې پام جوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. اوس هم ښوونځیو ته نجونې ځي. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په هغه باندې کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ وویل تیر کال ته نه، موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه دی جوړ شوی. او تعلیم په مخ کې خنډ سو، دا خنډ نه و. د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، مشکلات سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کیږي. موږ ورته متحد یو، د حل لپاره هم هڅې روانې دي.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته. لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته؟ او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص؟
نه، دغه نه ښیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل سو. دغه اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دې له خاطره چې اورېدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي
وي. مهرباني شیبر صاحب، مننه. تاسو خو ټول وخت په ازادي راډیو کې د وظیفه لري غږېدلې، سماتم وخت راکې.
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسه وخت، هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي. کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره دی چې کسان به پکې ډیر ولې، تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي. همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېر پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي. تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي، تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. نو د دغه رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو. د راتلونکي کال دپاره د معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پورې تړل دا انصاف نه ده. دا یو برخه د
ستونزو ده. نړیوالې تړي، یعنی د نړۍ په حساب باندې
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي؟ په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي. موږ ولې دغه په حقوقو کې مداخله نه کوو چې دوی کوي؟
وای د زورور اوبه په بره خېشي. مانه ده تاسو به
بهتره زور نه ده منلې. دا شل کاله موږ زورور ولیدل. څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه. هغه ملت چې ګڼو هیوادونو نه ټول ما تکړه هغه زورور دی کدي
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو په خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال
مکتب د خپل ګټه لپاره موږ کوشش کوو. دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې څیړو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالي تحصیلاتو وظیفه ورکړې چې د ستونزې ته حل پیدا کې دا کار وکړي. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن شو زما یې راغی رخصتي هم پرې
راغله. نه په کندهار او هلمند کې خو اوس تعلیم وخت دی.
پهلې هلته جنګ کلي سیمې وې هلته ستونزې ډېرې دي اسانه نه ده.
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهاره په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي لیکن هلته مکتب خلاص شوی هلته بند
دغه ستونزه هم شته. ولې ما وویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سورۍ غوړولی دي. لیلیو په برخه کې د معاشاتو د رسد په برخه کې داسې د ترانسپورت په برخه کې سورۍ غوړولی. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده. موږ دې ته تعهد کوو تاسو باید پر دې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب د شینکي کړوخیل یو لنډ نظر اخلم بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده. اغلی کړوخیل په لنډ ولوسن د لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی تاسو به بیا د خبرونې په اخیره کې هم راشم. په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډه تبصره څه لري؟
زده مجاهد صاحب خبر سره موافق نه یم. دوی باید ځینې مسالې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپله فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. کدی کورونا ستونزه وي خو په ټولو ولایتو کې یو شان ته وي. که اقتصادي ستونزه ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکړي، دا خو انصاف نه ده. دا تبعیض ده د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان به په دې باندې پوه شي که تاسو وجل کوي باسواده کوي یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده. او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري ده د زده کړې حتی انتخابي نه ده. دا رقم زه فکر کوم چې که بار بار داسې یو دفاعي حالت تاسو غوره کړي د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرورونه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپلو ګټې وپېژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخی. مجاهد صاحب په لنډو کې تاسو په یو دوه درو کې دا وایسئ چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې، ډېر شیان لاسته سوي دي. د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده. افغانستان دا څه ترلاسه کوي؟ یو دوم جګړه سي شل کاله دا څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله روانه په دې ملک کې هر ورځ لمونږ نه قرباني غوښته واخیسته. دغو مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده د افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې د یو ډېر لوی فساد سي نهادي نه سوی واسطن فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هېواد په ځوان نسل هم تقریبا مساب کړی و. دغه په فساد مخه ونیول سو. دا په تاریخي لحاظ موږ ته، مانوي لحاظ موږ په هر لحاظ موږ ته مهمه وه. دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول سو چې دولتي املاک شخصي املاک د زورواکو له خوا نه غصب کېدل، موږ اوس مغصوبه هم ځکه بیرته ګرځو. د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي. د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به په راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړې وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب تاسو که په لنډو مخې تر دې چې مجاهد صاحب بیرته له خبرونې رانه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې. هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، د غصب مخه خدای دی وکړي چې فعلي دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پې چلېدله. دغه یوه مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته، ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیوالو ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي، او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 1.2 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه، هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي، ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل، هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا 1.2 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي، موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1.2 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره ښه کې چې دا پیسې ترلاسه کړي، او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل، او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوې، بانکونه ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول، او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوې، خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزن، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي. که دا درېدلې هغه د یو شوم هدف لپاره وي، هغه باید نه وي، ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي، لوی لوی پروژې شروع سي په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي په ځل کې موږ زمينه مساعده کړو سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کړو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرضاً د ټاپي پروژه ده، کنه چې دا یو لوی پروژه دی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي، نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان دی، موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي، ان شاء الله دغه تم نږدې شي غنی وادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت پرسمه تو منی، او بل دا دغه ټاپي پروژه مصرف بش پر ترکمنستان په غاړه اخیسته د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې د افغانستان او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. دراز د چین د مساینک پروژه کوم وزارت توافق ته ورسیګو، وسره یو پتلیم راځي د خاطیاهان چین ته لوګره پوری، وسره وای میدانم جوړیږي، وسره د برق پروژه په میان کې ورته تکمیک دي، ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته، به له دې سیاسي مسائل پوری وتړي. دراز ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ورکی د اجمنه کړي د سیاسي مسائل نه دي پوری تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته، البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسته د مغلغه عوایدونه، او اوس اوس لپاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه اوس موږ بحث وکړو. د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي، هغه دواړه ستا او نور لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي. د ترکانو سره په استخراج مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبب په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره مخ بحث
مجاز، بیا هم د نړیوالو پرسم پیژندل بيخي ضرور دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسم نه پیژندل،
لته انکار نشي کېدای.
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست؟ انکار نشي کېدای، ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده، څومره هیله من چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د
افغانستان حکومت پرسمه پیژندل؟ زه فکر کوم څومره برداشت اوس وضعیت نه لرو، چې موږ تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې، د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنی توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بلم ستدا اوس موږ سره ټول هیوادونه چې موږ وسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده. یعنی موږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف ارګانونو وزیران، دغه د مسیالو وزیران سره په ناسته پاسته لري، سفرونه کوي، او موږ هیوادو ته د رسمیت موضوع کوي. د دوی صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د هغه مختص سره کوو د اعلان په تاسو انتظار وکړه. په صورت سیاسي مسایل دنیا هم ستونزې لري، ملګرو ملتونو سازمان د څه شرایط بلري او ځینې نور هیوادونه فشار ایمالي. د دې ټول د ځواب لپاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لږ میاشتې وروسته به دا کار وسي، امیدوار اوسه ستونزه حل شي.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکو علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه یې ازادي راډیو ته کړي دي. دی هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال په رسمیت وپیژني، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې دا څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلې چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلې چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپیژني. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندل، نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف کې دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې هغه شی چې موږ غواړي سعودي عربستان کې نست کړو، نور هیوادونو کې نست، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده. بنان د خلکو ګټې مهمه دي. اوس اول امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي زلته قانون په استخراج کې ونډه ولري. په نور به داسې نور هیوادونه که هغه ته د بیلانس ورکړي چې په مشروع توګه باندې دوی ګټې هغه تضمین په افغانستان کې، زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي.
تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
تحقق کوي کنه شعارونه
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% انجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه، دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل شوی ځکه کلته ګټې خوندي وي د خلکو. نو اوس باید کم فکر ونه کړو، اصلي موضوع د بهانې جوړې ده. د بهانې سیستم بیا بل پیدا کړي. ډېره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوی حل لار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، ځینې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې، فرضاً په فرانسه کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا ځینې نورې غوښتنې لري چې فرضاً په افغانستان کې حتی په دې وروستیو کې د فرانسې بې ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بنده شوې ده. دغه رقم وړې وړې خبرې څه رقم کېدی شته چې حل شي؟
اصلي موضوع دا ده چې دلته دغه میدان خالی شي او په اصطلاح باندې میدان شغالي شي، نو هر یو څوک غوښتنه کوي او څه وایي ترون ګرم سي، هر څوک ډوډۍ پکې پخول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سي، دا باندې به خلک کوي رسمیت مخه نسی نیوي. بل دا د سي د غوښتنو سلسله وګدا ده، ولې موږ دا غوښتنې خپل ملت د غوښتنو سره په مقیاس کې کتو. که چیرې موږ د ملت غوښتنې هغه غالبه وي، هغه ډېرې وي، هغه له موږ نه کیږي، نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایي. ځکه موږ د ملت په بازو باندې شل کاله مبارزه کړې، د ملت د لوړو اهدافو معتقداتو د هغو د باورونو دپاره موږ مبارزه کړې او هغوی سالم اسلامي واقعي حکومت دلته غواړي. باید په هغه بڼه یې جوړ کړو، موږ خپل ملت ځان ډېر جواب دی بول لدین است فرانسې ټولن ته جواب وای.
مجاهد صاحب د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کړو خیل او دریا خان له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څخه غوښتنې لري. بهیر صاحب ستاسو څخه پوښتنه ده. مجاهد صاحب
مشخصا زه دا غواړم د سید چوس متحد خلک د دوی فان نه د خلکو فان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي. نو د تر څنګه زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
د تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. اغلی کړو خیل تاسو څه پوښتنه لري؟
از وقوع مجلسه توسعه ما چه سفدیده نبریگی سی جنگ ختم شد زکس جنگم خو دی مختب ولو سی جنگ ختم ده مهم داده چه افغان ولس گیده و گیده دوری غواری باید جدن ها غستون زی باید حل شی ده افغان ولس رضایت مهم ده. نو دی خطر باید جدن دی لاس بکار سی صرف دفاعه نه بلکه کارت ضرورت ده او دسته کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب تاسو ته پوښتنه لري.
خزما پوښتنه نه زه به هر غصه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کم او تاسو سره تاسو د برنامې لارې افغانان هم چې واوري په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پایتکه ورته کېښودل شي. خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه که د ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قمندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قمندان ملګری و هغه قدرت ته رسېدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم. د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کېږي. حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی ده. مرکز ورته وایي
وخت رالنډ ده. مجاهد صاحب د دغو درو پوښتنو په باره کې لستن توضیح ورکړي.
او دا پښتنې معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې او دې دپاره. خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه وي، زه د دفاع دپاره یم. ولې اجرایي برخې موږ لرو، زموږ نظام اخته ده چې دا ټول اجرا کړي. د تخصص سوال باید دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیرو وزارتونو معینان پرېښي دي. مثلا مخابراتو وزارت زموږ د تیر نظام معین خپل ځای پاتې کار کوي. داسې د هوانوردۍ په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي، معذب کریم دي. په نورو برخو کې هم کار روان ده. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول برحاله ثابت دي. زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راډیر موږ ټول کسان ساتلي دي او دا متخصصین هم دي. پاینل کې وړتیا هم لري، ښه کار هم په مخه ولي، صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجه یو، لا به متوجه کې وخت راحته پر نظر کې هم ده. دومره موضوع سي ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بې له شکه معقوله خبره ده. او د معاشات ورکوونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکړي، د اساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه کوي. نورم کوشش کوو او د راتلونکو د پلان لپاره ما وویل چې دا لوی پروژې دلته شروع کیږي، بیکاري په خپله ټیټیږي او هغه سطح ټیټیږي، خلک ډوډۍ پیدا کول سي، دلته راکړې ورک ته لار خلاصېږي. دا بندیزونه هم کړل سي، د اسمت موضوع مسره حل سي، اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولې بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکرونه کوي چې هغه به اقتصاد پیدا کړي؟ طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو. او جنگ زپلې هیواد بیا باندې کې تبان د وخت نیسي، هندو کلو پورې به ان شاء الله دا پروسه حل کیږي، افغانستان به ان شاء الله د رشد په حال کې وي. خپل موضوع دی اوس کیسه خبره سي ځینو جون کې نظم نسته، یو خود امر خبر ان شاء الله امر په ټولو ساحو کې منکی. بل دا زمونږ سي دي موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده. سامي یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره ته مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنې بیخي معقوله دي او د حل لپاره موږ لاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو دی. راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لرئ، څه هیلې لرئ چې حالت به تر دغه اوس ډېر بدل وي او کنه تغییر به ډېر نه کړي؟
نو انشاءالله د 2022 کال دپاره که دا زمی تیر شي، زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راشي ټول خلک بېکاره کېږي، که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کېږي، ټول جو کې واوره او یخ او دا پېښي. که پسرلی شي انشاءالله موږ د غټو پروژې د پسرلي پورې انشاءالله ولاړې دي، ځکه چې هلته کار نه کېږي. ټپې پروژې باید کار شروع وي، نه د شروع د تاسو په د کار یخ پرې راورځي، شیان نه عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړی به موږ د اقتصادي لحاظه مخ په ودې حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به هم تر حده پر راتلونکي کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سي اندېښنه پیدا کړې، دا به هم راتلونکي کال کې امید ته سي حل ورته پیدا سي، او داسې نور موضوعات هم. نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري، ځکه هر کال به تېرو کې موږ د راتلونکي دپاره د ډېر شدید جنګ پیشبیني کوله، ولې اوس انشاءالله جنګ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي، هر افغان ته دغه سوچ فکر شته، نو دا که عمل ته راووځي، میدان ته راووځي، نو هر څوک خپل ژوند جوړ کړي، ټول افغانستان خپله د رشد په طرف باندې حرکت
کوي. ډېره مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلي کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګ ونه وهي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پرې ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي، او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له ښاغلي مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل، او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
Yeah.